یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشاین نن سه شنبه د 1399 کال د قوس لین د شلمه د 23 کال د دسمبر 11 د از صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خراغ لاستویم وړاندې اورئ چې په کابل کې نن یوه موټر بم حمله شوې ده. په دې حمله کې څلور افغان پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د همورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. او د برتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې برتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. دغه راپورونه تر خبرونو وروسته خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی پاکستان دی د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي. په پغمان کې نن چاودنه شوې ده. د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن له یو شمېر اروپایي رهبرانو سره ګوري او پر برگزیت خبرې ورسره کوي او ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته د راتلونکي کال لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د خپل پارلمان غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امن هڅو د سیمې په هیوادونو کې د همکارۍ نوی ټکی پیدا کړی، د سیاسي روغې جوړې لپاره د ټولو خواوو ګټې یو کړي دي. قریشي وویل ښې پایلې ته د رسېدو لپاره باید د امریکا او هند په شمول ټول سیمه ییز هیوادونه د سولې د شو پایل ته د رسېدو لپاره باید امریکا، هند او د سیمې هیوادونه خپل رول ولوپوي. د قریشي د دې خبرو په ځواب کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
په دې اړه نور جزئیات ورسته اوریدلای سي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو څلور تنه وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار په قلعه حیدرخان سیمه کې شوې ده. نجیب دانش وویل چې د حملې ډیر جزئیات لا نه دي ورته معلوم، خو هدف یې د افغانستان امنیتي ځواکونو. په چاودنه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هم لا څه نه دي ویل شوي او مسؤلیت یې لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د برتانیا صدر اعظم تریزا می بنند اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې وکړي. تریزا می بنند په حق کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره ګوري او بیا به د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره د کتلو لپاره جرمني ته ولاړ سي. د برتانیې صدر اعظم پرون په خپل پارلمان کې یو مهم رایګیری وځنډوله چې د پارلمان ډیر غړي په قهر کړل. ټاکل شوی چې برتانیې د مارچ په میاشت کې له اروپایي اتحادیې ووځي. د اروپایي شورا مشر ټینګار کړی چې د دې اتحادیې 20 نور غړي باید نور له برتانیې سره د برگزیت پر موافقه باندې له بیا بحث او معاملې ډډه وکړي، خو ویلي دي چې له برتانیې سره به له اروپایي اتحادیې په وتلو کې همکاري کوي. ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوکاک پرون وویل چې دا مرستې به 40 میلیونه یمنیانو ته چې د رواني جګړې له امله متاثره شوي دي او د دغه هیواد په سلو کې اویا وګړي دي ورسول شي. هغه خبریالان ته وویل چې په یمن کې بشري وضعیت په ناڅاپي ډول په خرابېدو دی. لوکا کوویل چې ملګري ملتونه د سویډن، سویس او امریکا په مرسته د مرستندویو هیوادونو د کنفرانس په درشل کې د 4 میلیارد ډالر پسپنې غوښتنه کوي. دا کنفرانس به د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې په ژنیو کې جوړ سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همداراز هیله څرګنده کړي چې په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې روانې خبرې به نتیجه ورکړي. په یمن کې له تقریبا څلور کلونو راهیسې روانې جګړې زرهاو کسان بې کوره کړي دي او ویل کېږي چې لږ تر لږه 8 میلیونه انسانان چې اکثر ماشومان دي د سختې قحطۍ له امله حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دي. ایو امریکایی چارواکی خبرداری ورکړی چې روسیا غواړي د شمالي سټریم یا نارت سټورم سټریم 2 په نوم د طبیعي ګاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکه ټینګه کړي. د انرژۍ د سرچینو په چارو کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرانسیس فانون پرون وویل چې روسیا د اروپا د لویدیځ خواته د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي او غواړي چې اوکراین خپله ولکه کې وساتي. نارد سټریم 2 پروژه له بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي او د روسیې ګاز مخامخ د اوکراین لارې لویدیځې اروپا ته رسوي. دا پروژه له اوسني پایپ لاین څخه چې په اوکراین کې تیریږي بېله ده. متحدو ایالاتو له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې یا د بالتیک سمندرګي له لارې د دغې پروژې مخه ونیسي او یا یې پلان بدل کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو د دولس بجو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتي.
معلومات تازه ما نشان میده که به اثر این حملات 4 تن شهید و 6 تن زخمی.
دا هماره چې د افغانستان د سولې عالی شوراوی له پاکستان غواړو که څوک د افغانستان د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي ممانعت دی ونه کړي.
منګه هله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
د هلمند د مرکز لخکرګاه ښار څلورمه حوزه له څلورو کلونو وروسته بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د پروګرام په دویم برخه کې هم روغتیا د ژوند شتمني خبرونه درته لرو. ازو لمړی موضوع ته د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې د امنیتي ځواکونو لکتر لګه څلور سرتیری وژل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه نن سهار په قلعه حیدر خان سیمه کې شوې ده. اجمل تورمان په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات هم راټول کړي دي. تورمان سیب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راته وایي چې دغه حمله څنګه شوې او هدف یې څوک و؟
بله سنګزه سپتاسیو د ازادي رادیو ورډونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکسم شتا سه هم ویل نن سهار د پغمان په قلی در خان کې یو حمله شوې ده. که څه هم افغان امنیتی چارواکي په دې اړه څه نه وایي خو د چي نویت څو دغه حمله رويټرز خبري اژانس یو امنیتی سرچینې د نوم نه خوده په شرط ویلي چې دا یو موټر بم حمله و او په افغان ځواکونه شوې ده. نجیب دانش د افغانستان کورنۍ چار وزارت وایي نیواز ازادۍ رته دومره ویلي چې په دغه چاودنه کې څلور کسان وژل شوی دي او شپږ نور ټپي شوی دي. خو دا چې عملت څه ډول و په دې باندې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوی. خبرې چې خاخل دانش سرګندونه هم واور
نو 20 دقیقې انفجار شو د طلایي در خان مربوط به ولسوالۍ فرزو. احتمالا انفجار امنیتی انتحاری باشه. هنوز نویتش مشخص نیست. بالای نیروهای امنیتی افغانستان است. 4 نفر شهید داره انتخاب
دا چې ویل هم ویل کیږي چې ممکن دغه امنیتي ځواکونه چې باندې چاودنه شوې ده د ملي امنیت ځواکونه وي. هڅه موږ په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت نظر هم واخلو. هغه ویل چې وروسته به په دې اړه باندې څرګندونه کوي شاید هم په یو خبری کانفرنس کې. خو دا چې په دغه عمله دقیقا په چا شوې تر اوسه پرې جزئیات
نه کوم
په دې معاملي مسولیت هم تر اوسه پرې چا نه دا خسته څنګه ځي.
کور ودان اجمل تورمانو کابل له مکسره خبري کولی و موریدل چې په کابل کې په یو چاودنه کې لکټر لګه څلور افغان سرتيري وژل شوی او شپږ نور ټپيان دي. دغه چاودنه په پغمان ولسوالۍ کې شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که د افغان سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي، دوی ورته هرکلی وایي. د دغه شورا مرستیال قاضي امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل باید پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي او د کوم بل هیواد د مرستې ممانعت هم ونه کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقات د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوس غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده، موږ د دې د موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستان کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان له توانه نه دی پوره، د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. خاغلی قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل لاره ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنیو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هیواد چې افغانستان کې د سولې پر اوسو کې موږ سره مرسته کولای شي د افغانستان ولسونه ورته خوشاله کیږي او طلبای کوي. نو ځکه موږ وایو چې هنم یو د هغه جملې نه ده هیوادونه نه ده چې د افغانستان سره ډیر همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسیدو په هدف د افغانانو هیلې زیاتې کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان سولې عالي شورا له پاکستان غوښتي چې د افغان سولې په برخه کې د بل هیواد د مرستې ممانعت ونه کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم باور لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. له ښاغلي خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په مسله کې د هندوستان راګړېدل څومره مهم دي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو نه د افزاري سیاست د نه تمثیل خبره اورم دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترټیجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدی شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی دا یې تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېره حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله. خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېره حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپل واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنۍ کیږي ټکنۍ کیږي سوله نه راځي یا خیر نه خطه قیمت لوړیږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې او یا هم په هندوستان باندې واچي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی. اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز دی چې لومړی ځل پاکستان او هندستان باید په قضیه کې شامل شي. تاسو ته یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سولیز افغانستان غواړو، بل ولې په دې کې موږ د هندستان نقش نشو زغملی د افغانستان په موراتو کې. مګر نن چې کله
خادم صاحب، خادم صاحب همدغه خبره چې تاسو کوي همدغه ځکه زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خواشینی ښودلې ده، د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل دی چې وایي چې هندستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما دخالت وکړي، د دوی په دې وضعیت کې تغییر په سمانا دی.
په جګړه کې تر ډېر هر په پاکستان ګټه وا، ولی سوله چې دا تر ډېر هر پوری کار غوړي، زیار غوړي، هماهنګي غوړي. پاکستان غوړي چې د مسؤلیت د هندستان سره نمایي کی، یا حداقل د هغوی خپل سره شامل کی. دوی ماساسي مسله دا ده چې پراتونکي کې غوړي چې دنیا ته دا وخی چې موږ هم په تاکتیکی لحاظ باندې، هم د الفاظ په لحاظ باندې، هم په سټراتیژیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. درې ماساسي مسله دا ده چې کچې ته مسله زندنه کېږي، خرابې کې، نو د مسلې تر ډېر حد پورې تاریخي مسولیت به پر هندستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پدې تر شا بحثونه روان دي، د امریکا پر نیت کې تغییر راغلی دی.
مرکه مو اوریده د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم او د افغانستان په پروسه کې د هندستان راګړېدل او د سولې پرخه کې د هندستان په مهم رول باندې ټینګار وکړه.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه اجمل تورمان وایي.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وی ټاکل شوی چې را روانه پنځشنبه د دغه هیواد د سوداګریزو مالونو امتحاني محموله له تورغندې بندر نه د ترکی اروپאי خارونو ته حرکت وکړي. دغه وزارت وی مسافر کو کندینن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه محموله کې چې په نهه موټرو کې به بار وي، پوختار، ممیز او د هندوانو او کنزلو تخم شامل دي. نوموړي دغه شان ویل چې روسه تر دې به د افغانستان سوداګریز مالونه د موټرو او هم د ریل په واسطه اروپאי هیوادونو ته ساتلېږي. کو کندی تکړه د مسیر د افغانستان د صادراتو د پراختیا او د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا او اروپאי هیوادونو سره د نخلولو په برخه کې ډیر مهم او اغیزمن دی. د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې د نیالګیو کینولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې څلور زره میوه لرونکي باغونه جوړیږي. د کرنې وزارت د بڼوالۍ د ملي پروګرام مسؤلین وایي چې د دغو نیالګیو لګښت 2.5 میلیونه افغانۍ دی چې 50 سلنه یې بڼوال ورکوي. د دغه پروګرام رئیس محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د نیالګي وچکالۍ او اقلیمی بدلونونو ته په پام سره داسې انتخاب شوی چې اوبه کمی خوري او په للمي ځمکو کې کینول کیږي. د شمال ختیځ ځون بڼوال له دې پروګرام هر کله کوي وای چې په دې سره به د دوی په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري و 50 کیلو بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریجو و 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو آثار سره افغانۍ په دې ډول بدلې کی، یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پولا، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 10 پولا، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 15 پولا، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ او 90 پولا، او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي چې له مخې بریتانیا له اروپایي اتحادیې وځي. تریزا می د دغې موافقې په اړه د بریتانیا په پارلمان کې یوه مهمه رایګیري هم ځنډولې. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړې. نوري صاحب، د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له کومو اروپایي مشرانو سره ګوري او په څه باندې به وغږیږي؟
مستنګ زسب د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په هاک کې د هالند له صدر اعظم مارک روت سره وګوري، او وروسته به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د لیدو لپاره برلین ته لاړ شي. می هڅه کوي چې له اروپאי اتحادیې څخه د بریتانیا د وټلو په اړه شوې موافقه چې په کور دننه د اپوزيشن ګوندونو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي وژغوري. د اروپאי شورا رئیس ډونالد توسک بیا ټینګار کړی چې د اروپאי اتحادیې نور وښتغړي هوادونه به د بریکزټ د موافقه په اړه له سره غور ونکړي، خو مشان کولای شي چې د هغې د تصویب لپاره د اسانتیا او برابرولو په برخه کې له برېټانیا سره مرسته وکړي. توسکو ویل د اروپایي اتحادیې مشران به په دې اړه د بروکسل په سرمشري ځکه چې ټاکل شوې بل سبا جوړ شي بحث او خبرې وکړي.
مننه. تریزا می ولې په پارلمان کې له اروپایي اتحادیې سره د شوې موافقې په اړه رایګیري ځنډولې ده؟
د برېټانیا صدر اعظم په پارلمان کې په دې اړه رایګیري هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي وکیلان هغه رد کړي ځنډولې او په دې هیله چې له اروپایي مشرانو سره وکولی شي یوه بدیله موافقه ترلاسه کړي بیا یې لیدنو کتنو ته مخه کړې ده. خو د برېټانیا په پارلمان کې د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر جرمی کوربین په ګډون اکثره وکیلان د می پر دغې پرېکړې چې له اونیو راهیسې په ټینګار ویلي چې دغه معامله به مخته یوسي ډېر په غوسه کړي دي. کوربین ویلي چې می پر وضعیت خپل کنټرول له لاسه ورکړی دی. ډېر وکیلان په دې باور دي چې د می دغې موافقې په کور دننه سیاسي مخالفتونه ایجاد کړي او هم یې د برېټانیا د اسارو یعنی پاونډو هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د برېټانیا په پارلمان کې به د بریکزیت د موافقې په اړه بیا کله رایه اخیستل کېږي. خو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره پر دغې موافقې د رایه اخیستو لپاره وروستی مهلت د جنوري 1 تعین شوی دی.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د برېټانیا د صدر اعظم د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. تمه ده تریزا می د هغې موافقې د ژغورلو لپاره له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې وځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لخکرګاه ښار څلورمه امنیتي حوزه وروسته له دریو کلونو افغان ځواکونو ونیوله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال چې له افغان ځواکونو سره د باباجي عملیاتو ته تللی وایي خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري او هلته د وسلوالو لخوا کرل شوي ماینونه د باباجي د اوسیدونکو په خاص ډول د ماشومانو ژوند ګواښي. الیاس دایی په سیمه کې له خلکو سره خبرې کړي. هغوی ویلي چې د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پریمانه مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی ته بغوک شو.
افغان سرتیری خلکو ته د ماینونو د خطر له امله خبرداری ورکوي چې د بابا جی او چانجیر پر تازه پرانستل شوی لار تګ راتګ کوي. دا مې د تیرو څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د عملیاتو یوې سیمې ته د همویو ټانګونو پرته په عادي او نازکو موټرونو کې ځم. د چانجیر څخه پر فرعي سړک بابا جی ته د لارې په اوږدو کې د تیرو دریو کلونو سختو جګړو اثار ولایم پریمانه دي. دلته هم کورونه نړېدلي دي، سړک او پلچکونه تخریب شوي دي او ځینې ځایونه د ماینونو له ویرې د پاخه سړک څخه بیخي استفاده نه ده شوې. پولیس د مین د هغه چاودنې په اړه خبرې کوي چې زموږ د سفر پر مهال د بابا جی او زیتنه رسیده پر یوه اکمالاتي ټانک سوې ده. ماینونه ډېر کرل شوي دي ځکه نو موږ په اکثرو ځایونو کې پر پښو تګ کوو. سهار وختي هوا سړه ده خو بیا هم ډلې ډلې خلک په خاص ډول ماشومان د سړک پر غاړه ولاړ دي او د افغان ځواکونو په ورتګ خوشحالي کوي او هغوی ته لاسونه شوروي. د سیمې خلک د حکومت څخه مرستې غواړي او د نامنو یو دوامداره جګړو له امله د بندو او اوږدو لارو په پرانستل کېدلو خوشحاله دي.
اوس خدای دې د لارې لاس باندې خپل پر لار باندې ښه سم روان وي، شی مشکل نشته. مشکل لارې بندې وي پر کچه لارې به تلو مریض به شی وو هغه به نشو تر هغه ځایه رسولی. دا سیمه نن خلاص ول، نن دا موږ فرارو تر اوسه نه فراغلي. پرون لا دغه منچ کې باندې وو
خلک خوشاله دي چې لارې خلاصې وي.
خو خوشاله یاره وویني خوشاله ده.
اوس خوشحالي نشته. اوس خو دغه عسکر چې راتېرېږي موږ په دغه لارې خوشحاله چې د زموږ لارې سره پاتې سولې شي. اوس مثال موږ را روان سو دغه ټکټر مالته ډک ولاړ.
حکومت سدا غواړي چې اوس موږ ته امن راولي. امن خو موږ تاسې خوښ دي، د ټولو اسلام خوښ دي. موږ تاسې موږ واده دي دا نن اوس موږ خپل واده راوړو. د بولانه څخه را روان چې ابزیا ته ورسو یو پارچا امر دین راواخو چې موږ ته مانا په لارې بیا یو څوک تکلیف را نه کوي. شیرنه کې پکات یو دوه مټر بیا یو بالا بیا هم نه.
که څه هم طالبان د ډیرو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي خو د افغان سرتیرو مسولین چې تازه د نادالي لوی مانده او د ښار څلورمه حوزه د وسلوالو طالبانو څخه نیولې ده وایي د تیرې یوې اونۍ پروانو عملیاتو کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د 215 میوند کل اردو د دریمې لواء درستیزوال ډګروال حنیف الله شینواري راته په باباجي کې وویل طالبانو مقاومت نه دی کړی خو د هوا د لارې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په مرسته درانه تلفات وراړولې دي.
د باباجي اوزا په صورت کلی باندې ان شاء الله تصفیه شول د دشمن ستون تینه د منځه ولاړل. تاسو ګورئ د مخامخ د اوزی مقر او د اوزی مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوې ده، د خاورې سره برابر شوې ده. تاسو ګورئ او ټولو ته در معلومیږي
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې بابا جی د وسلوالو طالبانو لاس ته لویدی او افغان سرتیر ترې راوتل، ګڼ شمېر تسلیم سول او شاوخوا سل تنه د لارې په اوږدو کې د طالبانو په بېلابېلو نښتو کې ووژل سول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې غوښیست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تور معنا ورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه بیلابیل مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال اسدالله ظاهری په اوله لیکلي چې د ښاغلي داودزي په هڅو سره به د افغانستان د سولې لارښود اوسنی وضعیت ته په کتو جوړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې باید د سولې په لارښود له سره کتنه وشي. په ورځپاڼه کې وړاندې راغلي چې ولسمشرې ماڼۍ تېره شپه اعلان وکړ چې عمر داودزي د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي او دغه شان د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو سره په هیواد کې د سولې په خاطر د خبرو اترو موضوع ګرمه ده او په یاده برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمېر هیوادونو له چارواکو او طالب استازو سره کتلي دي. د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ طالبانو سره د خبرو لپاره د نظر یووالی نه دی موجود او دا هم نه دی معلومه چې طالبانو سره باید څوک خبرې وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې لومړی باید طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره اختلافات حل شي، مشوره وشي او یو ملي اجماع رامنځته شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره د ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شي. ورځپاڼه لیک د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم دخیل کړل شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي چې د افغان سولې پروسه له حساس پړاو څخه د تیرېدو په حال کې ده او د یادې پروسې د کامیابیدو لپاره باید په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع جوړ شي. ویسا د هم لیکلي چې د ولسی جرګې ځینې نور غړي بیا په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره حکومت او احزاب باید ګډ پړاوی وټاکي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سولې د مرکچی پلاوی غونډه جوړه شوه. په مطلب کې راغلي چې په غونډه کې ولسمشر غنی د سولې د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او ټینګار وشو چې مذاکره کوونکی پلاوی د حکومت او خلکو ملاتړ له ځانه سره لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا ابراهیم د کندهار خبرې کوم. د رئیس صاحب جمهور رئیس موږ راغواستي دا غوښتنه ده چې په لنډ وخت کې دې ورور یو سرنوال وټاکي چې دغه ورور زورواکي چې کوم دي دا اوس هغه زورواکي یو خو هغه چې ټوپک ورسره یو ورور اخو جلا دی اخو دې چنګیږي روان دي. دغه ورور د موسې چورکړې دي او دلته دغه کانالو پیسې وړي دي، د بندو پیسې وړي دي. په ښار کې ورور دغه ډېر خلک دا شته چې هغه ورور دلته داسې رسب مځکې او نور داسې کارونه کړي دي. سرنوال یې وټاکي ورور چې سرنوال هر ولایت ته سفر وکړي چې په هغه ولایت کښې ورور هغه خلک هغه سړی ورته مشخص کړي. مخنه نیسم. ازادي راډیو سه مننه چې زما پیغام نشته.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلي تندر خبرې کوم. د ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه لرم چې په هیواد کې د ټولو 14 پاسو خونکو لپاره دې د لیسان زمینه برابره شي او د 14 پاسو خونکو په ماشونو کې هیڅ کوم ډول زیاتوالی نه دی راغلی. 14 پاسو خونکو ته باید د پړسم زمینه هم برابره شي او همدارنګه د دوی ماشون ته دې هم خاصه پاملرنه وشي.
السلام علیکم. ریان زار شمس الحق د کنړ ولایت د چکی دری ورسالی نه يم. زمونږ سامتول کلی سره کوم نشته د مکتب هم نه لري او وایي چې دا تعمیر د مکتب جوړ شي او سره کوم نه لري وایي زر تر زره زمونږ دا مشکل حل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې دولس پګنی منځنۍ چپا او فم سره شر پنځه باندې خبرونه لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه درته خبره شي، خو اوس چې وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي، لنډ خبرونه له فرشتې جلال زئی اورو.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی پاکستان دی د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګولو لپاره مرسته کولای سي. د سولې عالی شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د پرونی وینا په جواب کې کړې دي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې 14 سوي ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور غړي پکې وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې ملکی خلکو ته په دې کې تلفات اوشتي کیا. د دغه 14 مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می بنن د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره وګوري او له هغوی سره به له اروپایي اتحادیه د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبري وکړي. هغه نن اول هالین ته ځي او بیا به جرمني ته ولاړ سي. او یو امریکایي چارواکي خبرداري ورکړي چې روسیه غواړي د شمال ستریم یا نورت ستریم دوا په نوم د طبي غاز د پایپ لاین په وسیله پر اروپا خپل نفوذ پراخ کړي او پر اوکراین ولکا ټینګ کړي.
لن خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه مې ومنه د ازادي رادیو روغتیا پروګرام ته ز نجیه صاحب له خپل نور همکارانو سره درته خره غلاستویم. په دې خبرونه کې د پولیو یا ګوزند د ناروغي په اړه خبرې کوو چې په دې ورستیو کې پیخي زیاتې شوې. په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانه دي. درنو ملمنو خره غلې. دوستانو د پولیو یا ګوزند په اړه راپور چمتو شوی، تاسو دا راپور واوري بیا رګرزو خبرونی ته. که څه هم هر کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د لمنځوړلو نړیواله ورځ منځل کیږي، خو دا ناروغي لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې ده او سږ کال یې د مثبتو پیښو شمیر 40 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګلا خان ایوب ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوس مهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل یې ناامني ده او د نامنې د لمنځوړلو سره پولیو ویروس هم لمنځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروری ده.
تکال موږ د پولیو شل مثبت پیښې لرو چې په دې کې ډېرې د هېواد سویلي حوزي راپور شوي دي، خو د اخرنۍ کومه پیښه چې ده دا د اروزګان ولایت سید اساس ولسوالۍ راپور شوي ده. اروزګان ولایت کې د تېرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي، نو په دغه ولایت کې موږ کمپاینونه نه سرسره کوو. نو له همدې کبله دغه ولایت زموږ دپاره لکه یو ستونزمن ولایت دی، نو له همدې کبله پکې دغه د پولیو مثبته پیښه اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پیښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پیښې زموږ په هیواد کې د پولیو سبب شوي. لکه د مرغ چې د تیر کال په پرتله ډېره ده، ځکه مال لري چې تر دې هم واوري. نو تېر کال موږ 4 لک مثبتې پیښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ تر څنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې ویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر غټ ستونزه ده، نو د هېواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو یې دغه کمپاین کور په کور باندې متر سره کوي او دغه ماشومان په کلو او باندو کې یا جوماتونو ته یا داسې ګرمېشتو ځایونو ته غواړي هلته یې واکسینوي. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه وي رسېدلي، ځکه چې که چېرې زمونږ
ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هیواد نیمایي ماشومان څنګه پاتې کیږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کیږي نو هماغه دی چې د پولیو مثبتې پیښې هم
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي و چې د ناامنیو له امله تقریبا له 50 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو، د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. پروګرام کې مولوی احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانده دي او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغه ناروغي د مخنیوي په لارو چارو باندې په دې پروګرام کې خبري وکړو. تاسو هم خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سباون، راځو تاسو ته راپور مو وری چې سکال د ګوزن پیخي په بیساري کچا زیات شوی عوامل ته به ورسته راشو ک په سر کې د پولیو ویروس پاره یو څه معلومات ورکړی چې څه ډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامیږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته وایم چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده او دا شدیداً ساري ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایروس نشونما کوي او له کولمو نه وروسته دغه وایروس د دوو لارو نه دوه تیوریګانې موجودې دي چې یوه تیوري دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم له لارې نه وینې ته ځي او د وینې نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلتېدو سبب کیږي. او بله تیوري دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لارې نه ځان مرکزی عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکي نخا د هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وځي او په ډیر زیاته پیمانه باندې وځي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کې. دا چې مونږ وایو شدیداً ساري ده، دا له دې امله چې دغه وایروسونه په کولمو کې په میلیونونو جوړیږي، په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یوه نیمه میاشت پورې دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالوي او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي مواد او اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي چې دغه فلج اکثرا دایمي وي او دایمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بل هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لږ وروسته به دې ته هم راشو چې دا ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شوه او څنګه دا ناروغي وپیژندل شوه. اوریدونکو ته به جالبه وي. رضو مولوی صاحب، احسان الحق حنفي ته چې یو شمېر کورنۍ آن خپلو ماشومانو ته دې واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغه کورنیو ته؟
ډېر ښه، نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفين. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو اوریدونکو لیدونکو ته نیکی هیلې او نوې ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو سوال تر اعظم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاجی او لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوی وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغې اولادونه دې تر 15 کلنۍ وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي، زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو کې یوه کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي، او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي. دوی هیڅکله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نشي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځل انسان تر خپل اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج شو، هیڅکله بیا د تداوی او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې له دې چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي، باید د هغې مناسبه تداوی وشي، او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه بلکې د لسګونو کلونو را په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه دوه ساسکي د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي، زموږ مشران زموږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښ له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی یې کې. که یې ونه کړي نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړي وي، او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي، او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي، د دې پر ډېرې هلې ځلې موږ او تاسو کوو. ولې د دغې په وړاندې باید موږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دی ولري که موږ خپل اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هیڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅکله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغې سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دی باندې بیا درون تمامیږي، نو لحاظه دی د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانه شي، بلکې اول په خپله معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې، د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې، د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي. لکه څنګه چې نور تداویان موږ د خپل اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې چې وي هم دا کار کوو، نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کیدلی شي، د هغې علاج کیدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لحاظه بیا که په میلیونونه هم ولګوو بیا به بېفایدې وي. نو لحاظه والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډېره زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجیب صاحب، سلام تا محترم مولوی صاحب، محترم ډاکټر صاحب، تاسو له دې ورداګه له خیسته
قبلنا. وعلیکم السلام، خرغ لای وردک صاحب. محترم، نن موږ د ګزرن ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره پوښتنه یې، مهرباني.
نو واقعا یو مهمه موضوع ده. نو اول پولیس ته هغه خواهش وکم چې اوس دا څه کار موجود دي چې هغه د خپل ماشومان نو واکسین کې دغه د فور ادا سي پیغام باید دی ویلي چې هغه لري په دغه د تاسو غږ خبري چې هغه کوم کسان خپل ماشومان نو واکسین کې چې هغه خپل ماشومان واکسین کولا سي ولان پیغام د خوړو. او د محترم ډاکټر څنګه سره دا چې کله څوک مثال په اوه کلنۍ کې یا په شپږ کلنۍ کې جوړ وي، بیا د دا پنځلس کلنۍ ته ورسي او شپولس کلنۍ بیا دا په دغه مشکل باندې مبتلا شي یا پل شي یا ګزان ته باندې راشي، د دا کوم علاقه یا که په دغه باندې ولاړ نظر خوړل به خوشحاله شو. ډېره مننه.
ډېره مننه وردګ صاحب محترم. دغه پوښتنې به ځواب شي. لومړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب ته.
ډېر ښه. ګران رور فضل هادي وردګو چې اړیکه نیولې وه، زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناست دي یا یې ناوري نور څوک چې اورېدونکي دي، له هغې هیله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی. کله چې یو څوک تر خپلې اغیز لاندې راوست، د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لهذا والدین باید د خپلو اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي، او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه به تطبیق شي. دغه دوه ساس کې واکسین چې موږ او تاسو ورته په ډېر عادي سګه باندې ګورو، د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محو شوی دی، یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی، او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یویش پیښې همدا اوس موجودې دي، او زمونږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې اته پیښې تر اوسه پورې موجوده دي چې هغوی د لپاره کار وکړو. دا په ټوله نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض و، ولې خلکو یې کار وکړو، دغې لپاره محنت وکړو، کمپاینونه یې وکړل، دغه مرض دغه ویروس یې له خپلې ټولنې څخه محو کړو، له منځه یې یووړ. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم دا خبره کوم چې والدین باید په دې باره کې غفلت ونه کړي، د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغیز لاندې را نه شي، بلکې که چېرته دوی ته سوال د حل او د حرمت وي، نو باید له دیني علماونه پوښتنه وکړي، خصوصا له هغه علماونه چې هغوی په دغه مورد باندې معلومات کړي دي، تحقیقات کړي دي، د دې په اجزاو باندې پوهیږي چې د پولیو ضد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي، چې جناب ډاکټر صاحب ورباندې انشاءالله بحث هم وکړي، او یا د علم طب د برخې ډاکټر صاحبانو معلوماتو کې. الحمدلله موږ مسلمانان یو، د هیواد اسلامي دی، ملت مو مسلمان دی، زموږ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دي. هیڅکله به هم داسې یو شی د خپلو خلکو ته وړاندې نه کړي چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي، بلکې زموږ نظام، زموږ علما، زموږ ډاکټر صاحبان په همدې ته په تلاش کې دي چې ټولنه باید زموږ هر اړخیزه سالمه وي، روغه وي، هم باید امراض له منځه لاړ شي، هم باید نور ستونزې له منځه ورکې شي. نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو. دغه غفلت به داسې کله ونه کړو چې زموږ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زموږ اولادونه واکسین کوي، او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو، یا دې ته په د شک په نظر باندې وګورو. که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلي وي یا حرام ورته ووایو، نو په بیلمۍ کې کېدای شي ځان ته به مو ستونزه پیدا کړي وي، او هیله دا ده تر څو چې موږ د یو شي په حق باندې کاملا د هیل او د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي، باید فتوا صدره نه کړو چې دا شی حرام دی. که حرام ورته ووایو، نو د کوم دلیل په رڼا کې اول به ځان دلایل جمع کړو، له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره
وکړو.
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردګ صاحب ته یو څو خبرې وکم. اول دا چې وایي چې که یو ماشوم تر وکلنۍ پورې جوړي، په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي، دا بیا څنګه کیږي؟ آیا دا امکان لري که نه لري؟ د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کیدی شي، نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پرې موپیږي هغه د پنځو کلونه کم ماشومان دي. یو قاطع اکثریت د دغه ناروغانو د پنځو کلونه کم عمر لري، اما داسې پیښې هم شته چې هغه د پنځو کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي. د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري. دغه د پولیو برنامه چې وی ته د ایفی اکیوټ فلکسټ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي، یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې سفر نه نیول تر 15 کال پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي د دغه برنامه په واسطه باندې د خلکو ته دسترسي پیدا کیږي په ټولنه کې رضاکاران موجود دي هلته ورزي دغه سړی پیدا کوي له هغه د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته معاینه کیږي تر څو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کشته او کنه کچیر ته پلج هم یو دی پولیو وایرس دی هغه په غایتی موادو کې پیدا شي نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کې خول کیږي چې دا دغه نفر ک 15 کلونه عمر کم او یا زیات د په پولیو باندې اخته ګڼل کیږي. دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسو دویمه پوښتنه چې هغه د حلال لو حرامو په رابطه باندې و ز باید ټول ولست افغانانو ته د دغه ازادۍ رادیو لار نه زه دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي. فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي یو مالګه ده او یو قسم قندونه دی پکې او یو څه انټي بایوټیک دی پکې او وبدي. نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نسته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي. نو په لحاظه مونږ ټول لس باندې دا غکو چې د پولیو واکسین حلال ده او حلال محتوی لري او علماو د ازهر علماو د کعبه شریف امام صاحب د پاکستان علماو د نوریزیا علماو او د ټولو اسلامي علماو په اکثر د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړی ده او دا حلال ګڼل دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظر نشته.
ډېر زیاته مننه زو اوریدونکو ته. یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی د پښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم. شهاب دیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني.
احترامات ډاکټر صاحب ته مولوی صاحب ته وړاندې کوم. د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کوم کمال د واکسین تب د غیپ ماشن باندې دا په دې معنی ده چې د ماشوم بيخي محفوظ وي کچېر د دې وایرس سره مخامخ کیږم بیا په دې مرض مصاب کیږي که خیر.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب. سبون به دغه پوښتنه جواب کی لته سي ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تاسو پوهیږئ چې دغه د پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین ده خصوصا دغه قطرات دي. دا واکسین په دوه شکلونو باندې کار کوي. اول دا د چکل دغه واکسین واخیستل شي کلمو ته لاړ شي په وینه کې د دغه پولیو دی وایرس په مقابل کې انټی باډی ګان جوړي چې هغه نه پریدي دغه ماشوم پل شي. دویم دا د چې دغه واکسین د انسان په کلمو کې انټی باډی ګان یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کلمو کې جوړي ک د پولیو کڅوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو دا واخلي دغه مرزي وایرس نو دغه انټی باډی ګان یا دغه دفاعي توکي په کلمو کې موجودي هغه لمنځ وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر لمنځ ځي. نو په لحاظه ک دغه واکسین هر څوک اخلي په تکرر او متواتر شکل باندې واخلي نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي. مونږ د تخنیکی په لور اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي په هر کمپاین کې واخلي ځکه چې دغه د کلمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي دغه په مرور د زمان سره دا ورو کمزوري کیږي. نو کله چې دا کمزوري کیږي دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجود وي هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک وي لکه افغانستان او پاکستان. نو دلته باید متکرر دوزونه ډیر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چیزی چې هلته ورکول کیږي دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري ګټه لري او هیڅ خطر نه لري. نو باید متکرر دغه کسان واکسین واخلي.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونه ورستۍ برخه د رازو په دې برخه کې دته چې لنامنۍ او روان ستونزو سره سره څنګه کوي شو چې د ګوزن لپیخو مخنیوي وکړو.
زما په ان باندې اساسي خبره دا ده چې زمونږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده، که هغه قومي مشر ده، که هغه با نفوذ شخصیت ده، او که هغه د کورنۍ غړي، مکاتب او نور سکتورونه دي، دوی ټول باید د پولیو لمنځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامه سره مرسته وکړي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي. زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسې کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین یې کړئ، ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي خ معافیت تولیدی او دی پولیو دی ناروغی مخه نیسی، اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وی که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري، یعنی هغه ته هم معافیت تولیدی. خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرټان د دې له خاطر ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه د ناروغۍ کوم عامل کومه یوه نښه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولا دا د واکسین مې ورکړه او دغه نښه یا دا مریض نور هم خراب شو، دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او معطلی یې چې لږ وروسته یعنی پابندۍ یې نه چې لږ راښه شي بیا ورته واکسین ورکوي. دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو ته دا ده چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویښ کوي او باندې دروازې ته ور وړئ ټیمونو ته چې واکسین ورته وکړي، ځکه که ویده خو بیرته رابیداره به شي واکسین به واخلي بیرته بیا ویده شي، اما دغه چانس خو بیا دوی له لاسه ورکوي. بله خبره دا ده چې کله چې د واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونو ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې د واکسین ټیمونو ته بانې کوي چې نشته په کور کې، حال دا چې هغه په کور کې موجود وي. لکه مخکې چې مولوی صاحب تمرکز ورباندې وکړ چې دوی باید دې دغه بېغوري ونه کړي او رای وړي ماشوم او نه بانې وکړي. او بله خبره د انکاریانو ده، ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل، ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي، هیڅ جانبي عوارض نه لري، نه کوم بد عارض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي او نو یو شی چې بی ضرر وي، مسؤونی خوندي ساتل شوی، حرام نه وي، حلالي، نو هغه کې هیڅ مشکل نشته. او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي، د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او تر څو ماشوم راوباسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونه چې پولیو ته ځانګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ مېلمانه وو. له تاسو ډیره زیاته مننه اوریدونکو. لتا سی هم مننه کو او خبرونه هم دغلته پای ته رسیدي. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهیره وایز منګه د الله پمن.
مور او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلون کې تارا، مور او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلون کې تارا، د ماشومانو راتلون کې تارا. ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي،
ام چه تره پاته ما شما ناشی چه لوشی گلگل چه خزان ناشی چه خراوان شی ده جوان پلارا ده ما شما نو رتون که چارا موره او پلارا نخدای ده پارا ده ما شما نو رتون که چارا The waxing touch ke kalau bade the morda payo pashan halal de the guzan ma kha premi wake